په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونس پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شبو کې زما همکار احمد شیبر مختوري خو پیل دې سات په لنډو خبرونو کوو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت بیان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راز نجونې او ښځې پرېږدي چې پوهنتونونو ته لاړ شي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره لیدلې دي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد نن خپل ایکس پانه د دې لیدنې په اړه یو بیان خپور کړی. د بیان له مخې په لیدنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث شوی خو نه دی ویل شوی چې آیا کومې موافقې هم حاصل شوې کنه. له قبرس خبر تر غزیه ترانګ پورې د سمندري لارې د پرانستلو لپاره د اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون وایي د اسرائیل متحدانو خپل صبر له لاسه ورکړی. کامرون پرون د اسرائیل د دفاع وزیر بینی ګانټ سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزیه ته د مرستو رسیدو لپاره ګام پورته کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه امپیژني نن پنجشنبه وویل پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د اوربند او د برمتو د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د پرې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. او د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی او تر دې دمه په یو څلوېښت اوورونو کې 215 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندې شوی درې میاشتنی راپور پاړه بحث لرو. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتيرش د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبه پر اسپونی ویار کې وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دی که د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخره پورې موده د یو کال مخکې همدې مودې سره پرتله شي 38% کې امنیتي پیښې زیات شوي دي. د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 1015 امنیتي پیښې ثبت شوي دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پیښې ثبت شوي وي. ملګرو ملتو په خپل درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د وسلوالې مخالفې ډلې آزادۍ جبهې 24 بریدونه هم یاد کړي دي چې په پل خمري، کابل، ایبک او یا پیشه په کندهار او یا هم په مزار شریف کې شوې ده. ملګرو ملتونه په ورته وخت کې لیکي چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولای چې سیمې ونیسي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډېرې نشتې د نشه یي موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدا د نشئی موادو خبره شوې ده خو طالبانو په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللای خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي. خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پیښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوې دي. بل لورته د ملګرو ملتو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلی دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتو په خپل راپور کې وړاندیز کړی چې د کوکنارو د کار د بندیز له امله دي له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتو په شپږمخیز راپور کې د امنیت تر څنګ یو شمېر نور موضوعات یاد شوي دي لکه د کوکنارو د بدیل معاشات خبره. د راپور له مخې د ښځو حقوقو ته اشاره شوې چې محدود شوي دي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوي او په دې موده کې درې فعالې نیول شوې مېرمنې هم خوشي شوي دي. یو شمېر نورو ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مو دغو مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمني را سره دی عالم خان احمدزی د پانتون استاد کالیفورنیا کې را سره دی، او صدیق منصور انصاری ته به مو بلنه ورکړی دی چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شي. د میلمنو هرکلی کوم. میلمانه په دې خبرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خبرونه کې ساق اتمر را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی کلمړی لتاسو دا پښتنه وکړم چې په لندو د دې ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه شوار صاحب تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تیره شپه په امریکا کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا نوبتي غونډه وه، او په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو نماینده اوتنبای وه خپل ربوار راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې داسې ښودل شوي دي چې په افغانستان کې یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډېر په جګه بیه د نیم ولس په بیه تمام شوی. د بل خوانه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخوانی محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډیروي، او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کیږي، او په ښځو باندې بندیزونه ډیر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصا اقلیتونه لکه کوي او ښځې د دې نه ځورېږي. او په زمن کې دوی د انتونی ګوتریش د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي، او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي، او د مشورې نه به وروسته دغه استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته عرض کړ.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغه راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خپره کړي وو تقریبا مشابه راپور دی که چیرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوي چې دغه راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تیر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارډ بنټ هم ورکړی، خپله انتونی ګوتریش هم دغه راپور ورکړی، او مخکې ظلم په امنیت شورا کې هم دغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهیږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پنځلس هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، او مخصوصا دغه پنځه هیوادونه چې دوی په امنیت شورا کې دایمي استازیتوب لري او د ویټو حق لري، دوی په منځ کې په مختلفو مسایلو باندې توافق نظر نشته. طالبان د دغه نه ګټه پورته کوي او دغه حالت ته خپل ادامه ورکوي، او هلته هم داسې یو قاطع تصمیم نیول کیږي نه چې پر طالبانو باندې یا د هغوی ملګرو هیوادونو باندې فشار وارد شي چې طالبان په دغه برخه کې خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي.
مننه اتمر صاحب. عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره دی. البته یو یادونه وکم چې دا خبرونه تاسو په منځنی صفه 12 نوی دا رادیو لارې اوریدل شئ، او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. احمدزی صاحب، تاسو هم خبرونه ته شر اخلي، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته وړاندې کړ دا به په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته تاسو تخنیک کار کارونو تاسو تاسو لیدونکو او اوریدونکو نه توړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا سه غونډه به ډیر زیات مفید نه وي ځکه چې خو هم داسې غونډه شوې دي او زیات تاثیر نه کړی ځکه چې پکې د حکومت یعنی موجوده کوم چې حکومت د طالبانو حکومت نه څوک نه یو څه شوي نو حداقل یو څوک استازی باید وایي که استازی نه وایي یو څوک د میلمه صفت هلته راتلی په دې غونډو کې ګډون کړی وای لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای میلمانه هلته کښېني د اظهار نظر رای نه لري خو او اوریدونکی نو په کار د حداقل چې د طالبانو څخه یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري دا به ښه مفید.
احمد صاحب وبخښئ څه فرق کوي څه له نږدې او څه له لرې؟ یعنی که اوس خو مشکل داسې دی چې طالبان هم په خپلو کې یو اغه لري، یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی. مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي. او ملګرو ملتونو چې دغه تقاضا وکوي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، ملګرو ملتونو په دې درې میاشتنی راپور کې ویلي دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شوه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او دغه مکتبونو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. فکر نه کوي که چېرته د مارورتوب دغسې یو حالت وي مشکلات به افغانان ګالي؟
بله، خو مشکل هم دا ده چې همیشه دا مشکلات او ستونزې به افغانان ګالي. د پردوی سیاست وي که زموږ خپله حکومت کې دننه سیاستونه وي، د افغانستان دا ټول بد اغیزې په خلکو باندې او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې کوم مشکل نشته او باید زر تر زره زمینه ورته مساعده کړي او ښځې پرېږدي چې تعلیم او تحصیل وکړي او همدارس کار وکړي.
او بخشه احمد صاحب د دینجونو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړه، مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، په دغه د تعلیم په برخه کې دا د نوروز را روان دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانستل کیږي. که چېرته طالبان دینجونو مکتبونه خلاص نکړي په دې نوروز کې، فکر نه کوي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پوری باندې ډیر زیات شي؟
زه فکر کوم نسب چې نړیوالې ټولنې فشارونه به زیات شي، بلکې دننه خلک هم داسې حکومت کې شته چې هغه هم غواړي چې د جینکو مکتبونه خلاص شي. همدارس خلک هم غواړي، دا د خلکو غوښتنه هم ده. حتماً له بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخله به هم زیات وي، خو به هر حال بیا هم هغه نقصې خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي یا همدارس خپل افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېر مهمه ده. نو په کار ده چې په دې فشارونو ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمینه مساعده شي چې خوندې لاړې شي، جنکۍ لاړې شي د شپږم سم نه پاس او خپل درسونه وایي، ځکه چې موږ ته ضرورت ده. تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي، نو دوی له بل جنا له نورو هیوادو څخه میلیونه خلک راغواړي، مهاجرین راغواړي، مني تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته او تحصیل یافته جنکۍ او هلکان و او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي تو غو ځای ونیسي او اقتصاد ښه پر ګړندي صورت پر مخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نه په ټوله افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د پانتون استاد عالم خان احمدزی ته بلنه ورکړې ده او همدارس مو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې راسره شي. مخکې تر دې چې د بحث ته دوام وکړو، د فیسبوک د لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات راسره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په باره کې راته لیکلي دي، د افغان بزګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډېر ښه امنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دوه ټکو ته پکې اشاره شوې ده. علي کوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو، امنیت شورا یا نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روح الامین شنواری لیکلي دي هڅې په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر له اوریدونکو مننه کوم د فیسبوک له لیدونکو چې دا پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. منصور انصاری، شریخ منصور انصاری هم په خبرونه کې را سره شو. انصاری سپتا سوم خبرونه ته شرغلی د امنیت شورا د راپور په برخه کې مکه تر دې چې نور جزئیات ته ورشو، د دې انجونو او د شزو په برخه کې په درې میاشتنی راپور کې ویل دي چې طالبان هیڅ هڅه نه کړې چې د انجونو مکتبونه او یا پانتونونه په دغه درې میاشتو کې د سیاسي کړې وي چې په نوي کال کې د مکتبونه پرانستل شي. البته طالبان په خو دا خبره کړې و چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری سپتا سو په افغانستان کې استي څرنګه وضعیت څرنګه دی؟ آیا د سیاسي شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه د سیاسي نشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدونکو ماجر مرمنو ته السلام علیکم رحمت الله. بلې و دغه ګونګوسی خو اوریدل کېدل او سم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستره او پرده او د خزینه جنو یا زده کوونکو لپاره د سالم چاپیریال د برابرولو موضوع، مګر دا چې د حمل میاشت را نږدې ده او هغه د ښوونځي د زنګ غږولو ورځې هم را نږدې دي چې د حمل په لومړۍ او دوهمه دغه مراسم اجرا کیږي. تر اوسه په عملي ډګر کې داسې څه نه لیدل کیږي چې یا د لوړو زده کړو برخه کې یا د هم د ښوونځیو په برخه کې د بیا پیل کې دا څه پروګرام وي. یو څم چې واوري دا هغه د سی دی انسټیټیوټونو برخه کې د قابلو د روزنې ځینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شوه چې هغوی د کانکور ازموینې واخلي په مختلفو روزنې لپاره. بلې، و د قابلو د روزنې سلسله شروع شي. نو دا یو خزیره او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د خوانځي او دروازې هم پرانستل شي، ځکه د دولتم فارغ انجن نه وي. نو څوک به قابلې شي، څوک به نرسان شي، څوک به ډاکټران شي او څوک به هغه پولیسي شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغوی کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې که هغه روغتیایي برخې کې دي، که امنیتي دي، که اقتصادي او تجاري برخه دي، خزینه کارکونکو ته اړتیا پېښېږي، خدماتو ته اړتیا پېښېږي، ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي د نارینه او نارینه د دوی د پروګرامونو په اساس.
مننه انصاري صاحب. مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتنی راپور نورو ټکو ته راشو، د دې نجونو د تعلیم په مسله باندې بیا هم تمرکز کوو. د دې له خاطر چې د امنیت شورا په پخوانیو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډیر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخصل شوی دی. او ډیره اتمر صاحب، دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا اغه جونیسه مدرسو ته ځي، اول تاسو د ډاکټر کوي چې په ډیرو ولایتونو کې جونې روانې دي مدرسو تعلیم کوي، هغه ته د چاپیریال ستونزه نشته، نو د مکتب جونو ته ولښته.
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنځ مختلف نظرونه دي په دغه برخه کې، لکه اوس ستانکزای صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین حقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي، کله چې د دوحې په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو، هغه ویډیو اوس په رسنیو کې شته چې دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته مونږ اجازه ورکو، دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنی هغه تعهدات دي چې دوی په دوحا کې نړیوال سره منلي دي. او راغله په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سخت دریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري او دغه فکر د دوی ډیر په دغه اوسني عصر او په دغه اوسني وخت کې ډیر د منلو نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط و نصاب تعلیمي وکشه. اول خو زه خپله منست یو مسلکي کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمي د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمي د درې یا یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمي یو ډیر لوی وخت غواړي، ډیر تحقیقات غواړي، ډیر کار غواړي، ډیر څیړل غواړي او ډیر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. حداقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې، پنځه نه نیولی تر لس کاله پورې مکمل، یو تر لیسې پورې دغه دوره علاج تکمیل شي.
وبخشي اتمر صاحب بخشنه غواړم، دا خو که تعلیمي نصاب له الف تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت دی وخت تعلیمي نصاب، طریقه مخ کې تعلیمي نصاب دی، داوود خان دی وخت تعلیمي نصاب دی، ظاهر شاه دی وخت تعلیمي نصاب، دا ټول نصابونه شته خو ډیر محدود شان که چیرته د دوی له ایدیالوژي سره مخالف یا غدي تری لري.
دا خبره هم صحیح ده، ګوري که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت پکار دی چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی ترسیږي دا هم ډیر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې یا دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توزیع هر مکتب ته دا رسول، هر ولایت ته، هر ولسوالی ته، هر کلی ته، دا ډیر یو لوی
مننه. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د احمدزی صاحب نظر واخلم. احمدزی صاحب، د نصاب خبره هم کیږي که تاریخ ته وګورو، په نړیواله دوهمه جګړه کې چې د هیټلر ځواکونو د اوسني اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې، نو هلته مکتبونه بند نه کړل، لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل، د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به یې شکولې او استاد یا استادې ته به یې ویل چې دا بله دې وروسته نه تدریسوي، نور شان دی وي. نو چې د هیټلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي اتحاد سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې، نو د افغانانو نصاب خو به له شکه چې څه مشکلات نه لري، که تاسو نظر واخل.
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا لکان هم سبقونه وایي، شپه کوم نه پورته سمه ده. آیا لکان هماغه خراب نصاب وایي؟ هغه هماغه نصاب وایي چې د دوی د ایدیالوژي خلاف ده؟ خو نه ده. خدا لکانو مواقع نصاب کوم نه بدل سوی، هماغه زور نصاب. زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي. بیا چې کله الحمدلله موږ تاسو مسلمانان، اسلام زموږ دین ده، دې کې ډېر شان واجی. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې کوم خلک نیولی وو، په هغه کې ډېر تعلیم یافته خلک وو، پوه خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان بوتلل او دوی ته دا شرط کې خود چې تاسو کو زمونږ درې ماشومان، حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه په لیک لوست باندې راولئ، موږ آزادو. نو دغسې دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کینئ چې دنه لیک لوست زده کړه. نو زه په دې منطق باندې نه پوهېږم چې ولې دا د جنکو په مخ باندې شپږم سم پورته نه پرانیستل کیږي.
احمد صاحب دل په دې برخه کې یو بل سوال چې دا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې غته په بل ډول اشاره شوې ده. په دې راپور درې مشتین راپور کې ویل شوی چې د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات شته. البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یو خوله نه دي، لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې مشران پښکاره دا وایي چې د مکتبونه باید پرانستل شي. څه فکر کوي چې د دې په سر دا ممکنه نه ده چې د طالبانو ترمنز اختلافات پراتون کې کال کې کوم مکتبونه پران نه نستل شي پس پراخ شي؟
زه فکر کوم نه کوم چې ډېر فراخ شي، ځکه چې طالبانو کې یو نظم شته، مشر خبرې ډېرې اوري، خو اڅوک چې مشران دي دي مخالفت کوي یو څه هم موږ دایله د چنور له دې بې ځای مخالفت څخه لاس واخ. دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده، نه په بل ملي موازینو په قوانینو ولاړ ده، دا صرف یو رسم رواج ده چې هغه موږ تاسو بازي پښیمو کېستا. خو اسلام چې کله ته د اسلام دعوه کوي، خو بیا خو اسلام پیور ده، واضح ده، خو سوچه اسلام ده، نو سوچه اسلام خو دا شی نه غواړي. او کته وای چې رسم رواج سره ګډو ما رسم رواج کوم، نو بیا خو سوال له لاندې راځي چې آتا موږ په شرس مې رواجی مسلمانانی موږ سوچه مسلمان نه یو، سوچه اسلام نه تطبیق کوو، په دې خو زموږ غاړه بندي. نو دا سوالونه دي چې موږ په حیث د استاد له دې څخه کوو چې تاسو کوم اسلام غواړئ، که سوچه اسلام غواړئ نو بیا خو په دې کوم مشکل نشته، او که تاسو رسم رواج غواړئ نو هغه بیا بیل خبره ده چې دا له دوی څخه باید پوښتنه وشي.
مننه احمد صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو په درمیاشتین راپور کې دا خبره شوې ده چې درې ښځینه فعالانې چې بندیان وي هغه خوشی شوې دي، دا مسله ستایل شوې ده. خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د ښځو بندیزونه زیات شوې دي. په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب؟
دا سوال ما ته راځي.
انصاری صاحب
بلې دا روسي برخه مې وانه ورېده ډیرو بخښه
روسي برخه دا ولا ما ویل مال تاسو خو په سیمه کې یاستي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوې دي چې د شزو په سر باندې محدودیتونه زیات شوې دي. څنګه تاسو ظاهرا ورته ګوري څه تغییر راغلی؟
نو ما لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دا د قابلیت د ځکل فایل دا یو خز زیره او پرمختګ ده د خزینه او د تعلیم په برخه کې، د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي. موږ خزینه سوداګر ګورو د بل ورځ ترکمنستان ته یو پلاوی تللی، هغه پلاوی کې هم خزینه سوداګرو استازي تللي دي. دغه چې په ځینو سترو مارکیټونو کې موږ د دې دوکانونه او تجارتی پروګرامونه وینو، فکر کوم ډیر کدا چې نتر سترګو کېږي چې هغه د تعدیدات لا زیات شوی وي، مګر دا نه چې د پرمختګونه او ستر کونه لیدل کېدې شي. موږ هلمان یو، فشارونه همسته د افغانستان دولت لخوا او پسته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغییرات چې د خزینه او د تعلیم او د کار په برخه کې پراختولتونه او اسانتیاوي رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورکړل شوی دی چې په دایکندی کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی، یعنی که چېرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبان په حکومت باندې لدیار هم نړیوال فشارونه زیات کړي؟ د به سرحد خبریالانو ټولنه د نور خبریالان دي په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامل ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلې ده، او په تیر دریم کالو کې تاسو باندې خبریاسته چې ډیر خبریالان زبرول شوی دی، بندیان شوی دی، شکنجه شوی دی، او بیا رست خوشی شوی دی، او هم دقیقا نور رادیوگان بند شوی دی، تلویزیونین بند شوی دی، پا تلویزیونین که دقیقا سخت قیودات پا خوزو بانده لگی دل دی، پا رادیو که هم دقیقا تیر طور ازو که اتا دی خوست مقامات دا خبر رو کرد پر اسنه کې دا نشر شو چې اصل دې دې د خوځو غږ رسنه کې نور دل کې یو کې دې شي د نورستا دوی کا پم تر ترتیب پر مخولار شي دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه رسنه باندې ډیر کوم مخسن خبريالان باندې اوس هم خبريالان چې دنه په افغانستان کې دي او کله چې دوی موږ سره په تماس کې دي دوی موږ نه غوښتنه کوي چې تاسو زمونږ کار ته توجه کوئ زمونږ امنیت ته توجه کوئ ځکه موږ تر فشار لاندې یو او موږ نه هره ورځ غوښتل کېږي چې تاسو هغه کسانو سره مصاحبې مه کوئ چې هغوی زمونږ پر ضد خبرې کوي یا مثلا زمونږ پر ضد تبلیغات کوي رسنیو ته دا ویل شوي دي یعنې دغه محسوس دی چې رسنۍ راډیوګانې خبریالان دا ټول دننه په افغانستان کې تر یو فشار او تر تهدید لاندې دي.
مننه اتمر صاحب. یو دوه اوریدونکي هم راسره دي، د دوی نظر به له تاسو او له نورو اوریدونکو سره شریک کوم. مهرباني وکړئ تاسو په پوک پروګرام دي تاسو را سره اس. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل پښتنه وکي.
مهرباني وروره. تاسو په دې حق باندې خبره کوئ چې خبريالان باندې بنځونه دي د خدای رحمت کول ان شي دي. زه په لاندې ډول دای کوم دي چې ځوان څنګه کې کومه تاسو ته مخکوس د دې وختريالو دی رادیو نه څنګه خبريالو دی وکال باندې مخکوس ده. دا خو دې خبره باندې نرسته خبريالو دی طالبانو باندې مخکوم کو او څه خبري ادي مکو یا څه نشرات مکو. دا نور یو شخصي نور نی له چات د دې په دې باندې واستوي او نور دا د ښځې خدمت د طالبانو یو خبرولاړي یو خبريال نيست
او بخښو وروره د او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډو مشر د دې لپاره په یو کال باندې محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه و. یعنی تاسو دا خبره راډوي نو علت یې څه ده چې بندي شوی؟ علت یې څه شی ده چې بندي شوی؟
علت څوک یو د ژوند زندگی کوي یا او دا حکومت چې د امارت څوک یې راولاړي یو نفر راولاړي د امارت دا باندې نه هڅه ویل نه خبرې کوي نو حکومت خو خپل مخالل خبرې څنګه کوي.
او مننه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه. بل اوریدونکو هم را سره دی ازادي په ټپو کې پروګرام دی تاسو را سره اس. مهرباني وکړئ.
بلې شبر سم محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو خدای تاسو کې چروغه جوړ ده صاحب له هغه تلند هلمند ولایت څخه
شرغلی. مننه سلامت وعلیکم. مهرباني
خدا پاک به خیر در کیه زنګړی سلام ملمنو ته امرا بسم شه بر تا محترم پر دوار موزګانو په لندو خپل نظر در سره شریک ما یواله تداغه د خبريالانو دغه چې موضوع چې ده خدای دې خیر در کیه شایسته موضوع متاکل ده شه بر تا محترم دل تزمر په ولایت کې هم الحمدلله در وسه پوری د سي کوم پیښنه د دې چې خبريالان ته دي یا سند یا مشکلات پیښته وي خدا غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دي دل تکته دي په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری د خبرونه موږ ناورو یعنی ستاسو خبرونه سم ډیره ګټه ترلاسه کړی نو د لوړپوړي چارواک سم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي راځي په علمي ولایت کې خپل فعالیت کوي باید وسم داسې اجازه ورکړي چې کدي ګټوري خبرونه زموږ اوریدونکو د پاره چمتو کړي وي. او بل موضوع چې دغه د شوز دغه د شوزي په اړه کې دا شی بر سم تر دا ولا بار بار ستاسو د رسنی سم غوښتنه کړي د خپل حکومت څخه د شوز په انټنو ته اجازه ورکړي زدن شی بر سم تر منند از موږ دولتي کلینیک ته ورغلي هم د سفر حوزه کلینیک ته د ماما شمان مریضان ورستلی و دا کلینیک علامات ویل شبر سم محترم کسم را توغتی ول یواش زینه باجید د ازمش په کلینیک یعنی سفر از ډیر غچ او زده د اوریدوم کی زما غبر شبر سم محترم چې بیا اندازې زیات نه پوس لري دا یو دولتي کلینیک دی نو په ګر د کلینیک دغه یواش زینه باجید چې دا ډاکټر ما سره خبري کوله ولا د سابسو راته ودرې دی ولا تل سم محترم په جواب راز باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسول دی بیا باجید تر بسنو دلته دی دی باجانو نو خدای غستون وشده ډیر دغه مثال د خبر رسیدګي ورته کیږي نو د دولت صدا غوښتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبرې چې څه دغه شریعي جابي هغه جاب کې تاسو اجازه ورکړي د پوانتنو ته چې دا خوندې لوري د کړو کې شبر سم محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دغه کوم خبرې کې شبر سم محترم په خدای قسم درته خامزه خپل حقیقت خبرو کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبر نه ده کړی دغه زمر په هلمند ولایت په لشکرګاه شهر کې دا وسن دا شزینه دغه په لشارو کې ګرځي چې برته محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دغه نډيري نه لکه دا وشي ګرځي یعنی داسې محدودیتونه هم دي په لګوسي لکه دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې دا په شز محدودیتونه لګول شوی دی هغه هم نه دي چې برته محترم فقط دغه یو د شونځي موضوع ده دغه د مجم غشتنه ځینې کړي په بار بار بیا غشتنه ځینې کوي بیا غشتنه کوي چې موږ شزینه د ترانو د نشتون سره په هلمند ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
او ډیره مننه تقریبا دوه هفته پاتې دي نوروز په دې هله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدونکو هم را سره ده ازادي په سپو کې پروګرام ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شیبر صاحب محترم تاسو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بدریم ده هلمند میا لیکنی وریا
وعلیکم السلام مهرباني
شیبر صاحب کوم څه سره سو پرولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک پر مخ باندې خپل استاذي ونوموي او الله عز وجل ملائکه وعليه الصلاه والسلام ته دا امر وکړي چې تاسو ودي زما او مخلوق یا زما بنده حضرت آدم عليه الصلاه والسلام ته سجده وکړي د دې وزنی شرافت او فضیلت په څیر چې وچ ملائکه عليه الصلاه والسلام د الله عز وجل هغه نوراني اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیق شوی او هغه بر علاوه دا امر کوي چې ته سجده وکړې د حضرت آدم عليه الصلاه والسلام ته وکړي هغه وزنی دلته چې شو د علم او دلته اشرف المخلوقات او بل دلته علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شولي و نو چې دا غه ورته ول چې تاسو حاضر کې آدم علی سلام سجده وکړي نو مشک چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخیسته ده دلته وای د علم زده کړه پر هر نر او مسلمانی خور باندې چې مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم تفاسیر زده کړه ده او دا قاعده زده کړه ده چې مؤمن به شان دې زده کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته بیا عصري علوم دي عصري علوم او څو قاعده عصري علوم او د دینی علوم تر ما به استقصا دینی او په دینی علوم چې مش سور لسپند لروه حاول علم حدیث دی د قران ذکر ده د عقاید ذکر ده د فقه ذکر ده نور هم راسه عروض دی حکمت دی پارسیات دی ریاضیات دی د پلکات دغه هم دلته شامل نو مشک چی راسه ته په مکای عصري علوم کې هم دغه مزامین لرو د عصري علوم زده کړه ضروری ده بالکل ضروری ده اوس دغه د زمکی جاذبي قوه دا انسان کچیر دا زده کړه د فزیک تر علم پر قوت لري انجینری دا دغه رقم د تبابت دا په خپل دغه د جاذبي قوه دا یو معجزه ده چې الله پروردګاری عالم جل جلاله مخلوق ته
او بخښي تاسو مطلب تاسو مطلب څه ده یعنی تعلیم مشت اوس یو کوونس
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سل کې اوسی تعلیم ته ضرورت لروي تعلیم باید اوسی زده کړو اوسی د شریعت په چوکاټ
مننه خیر یوسی مننه خیر یوسی خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان دا یو شمیر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ احمد صاحب ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې د خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سره راټول کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې ځینې شان خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی لکه د شوزو د حقوقو مسله د شوزو د اونجونو د تعلیم مسله لیکن ځینې مثبت شان هم یاد شوی دی چې په هغه کې د اوسنی چارواکو هم په یو ډول ګټه ده مثلا د بدیل معیشت خبره یاد کړی ده چې هغه بسګران چې له کوکنارو الهاسه کیسه له دوی سره باید مرستې وشي آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي
اوس فکر کوم کچېره موږ تاسو وګورو یو خاطه ډېر منفي شان خامسته او مثبت شان منفي څخه ډېر دي حکومت کې اکثره همدا مشکلات ستونزې وي لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات ستونزې شته په دنیا هر ځای کې شته او خدا معنا دا ده چې د حکومت پرو پرو طرف دي اصلاحات روان ده او امید ده چې ډېر پکې اصلاحات راشي په مسایلو کې لکه د قابلیت او مکتبونه خلاصول ښوونځي خلاصول همدا شروع ورو لکه ترکمنستان ته د خزو د حیات تل دلو ډیر زیات د خمو مثبت تغیرات دي او هم در از د امنیت تامین
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه مشکل پدې کې چې هیڅ ډول قانوني اصول نشته ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي. مثلا په 12 یا 12 ولایتونو کې قابلیت لای شي، خو په دې نورو 22 کې ولینې ستلې، ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته.
همدغه د حکومت نیمګړتیاوي چې تر اوسه شبر صاحب ما په همدې باندې خپل خبرې وکم، چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي، او یو حقوق یو چوکاټ وي. داسې نه کیږي چې یو ولایت یو قسم وي بل ولایت بل قسم وي. خدا چې دوی کوم تخنیکی مشکل لري یا بل څه مشکل لري، خو باید حکومت یو پالیسي ولري، لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول وي هغه هم باید یو شان وي. همدارسته سوینې نور تنافس هم شته، لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته رادیوګانو توري شته ښځو سره مغږیږي، دا مثلا په یو ولایت کې شته نورو کې نشته. نو په کار دا ده چې حکومت خپل په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یووالی او د پالیسی یو شان تطبیق دا یقیني کی دا د حکومت د حکومت والی یو برخه ده. نو په دې کې مې ته چې دې کار وکړي او زر تر زره وکولی سي چې دا یووالی پکې راسي، او یووالی را تک سره به څه وسي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، همدار از ازادي بیان چې په فشار لاندې دا غوښتم لپاره نه لاړ شي، او همدار از افغانستان به وکولی شي چې خه تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ ته سي خاص.
او مننه احمد صاحب. اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادی شي. مثلا یونجلی دا په کابل کې تلویزیون ته سي اول ته خبرې کوي، لو لکه څنګه چې احمد صاحب اشاره ورته وکړه او په خوست کې ورته وایي سي چارواکي سي د تا आवाज باندې خبرې شي، په قندار کې بل څوک بل حکومت ورته کوي، فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخته ده چې یعنی دا حتی د اوسنۍ حالت سره دوام پیدا کړي چې نسبی ثبات شته.
خیره هم دا څه څه په دې باور یم چې اول خو کمنګ یو تمثيل د حکومت نه لرو، دلته باید قانون زمونږ عمومي. اول اوس په افغانستان کې قانون نشته، یعنی وخت چې یو عمومي قانون یا اساسي قانون نه، دلته د مطبوعات قانون هم بې اعتباره دی، نور فریق قوانین هم بې اعتباره دی، ځکه هغه اساسي قانون د اساسي قانون نشتون دغه رامنځته کوي چې نور قوانین هم بې اعتباره شي. بل دا خبره ده چې که موږ طالبانو ته یا مثلا اوسني حکومت ته دغه امکانات ورکوو او دغه صلاحیت ورکوو چې دوی د خیر د ورورو نورورو کې خو ورورو ډیر وخت نیسي، او موږ زیان ډیر ګالو د دې ورونه د دې ورو حرکت نه زمونږ ولست زمونږ هیواد ته زمونږ خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. تاسو په دې نوم چې خیر د اوس نرسان آزاد شوې دی نه وروسته به نور آزادیږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر اتم صنفه پورې شروع شي، بیا به تر نهم شي، بیا به تر 12 شي. دا د اوسني عصر او د اوسني زمانې ځواب نه دی، یعنی د خلکو وخت تاسو په پیسو په هیڅ شي باندې تبادله کولای نه شي. وخت هغه شی دی چې د لاس نه ووت زیاتي هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپله ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري، افغانستان د اوومې پیړۍ د شپږمې پیړۍ یو هیواد نه جوړوي، افغانستان دې د یویشتمې پیړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زموږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي، موږ باید چیرته اوسو. دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زموږ روایات څه دي، زموږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده، لیکن دغه د زمانه جبر دی چې موږ باید اوسني اصلي علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا منګه د قرآن شریف نه نه منع کړي. زمونږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زمونږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنی څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علوم نه لرې پاتې شوی. دغه ټولو شیانو باندې دغه هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهېږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هېواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو او دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اتمر صاحب. انصاری صاحب، د دې ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي د پتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا څلورویشت کاله وشو یا درویشت کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوي او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلۍ هم پکې وشوي، غلاوې هم پکې وشوي، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګرو ملتونو څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسئله ته اشاره وکړه. په تېره کې د امریکایانو د ناټو ځواکونو له راتګه بیا تر وروستیو کلونو د بدیل معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د قانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه په یوه برخه کې، هغه به بیچاره د بوجۍ په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوي تخمونه وړل. که سر یې په بوجۍ ورته حواله شوې وي په لمن کې به یې وړلې، یا به یې په کاسا او په یو وړوکي لوښي کې. نو دا چې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیف وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکېلې د پرمختګ لپاره راځي، یا د څارویو د روزنې لپاره، هغه چې په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرستې وکړي. چې هغه سره د مخدره توکو، د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه چې په دې برخه کې موږ یو خدا ده چې د اصلاح شوو تخمونو د سرې دغسې د صنعتي وسایلو سکتورونو د تللو د ماشینونو او دغسې د بازارۍ په برخه کې د هغه اصلاح شوو ونو بوټو د توضیف وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کپ وی فقط عمر کې ډیر حاصل ورکولای شي او ډیر ترڅنګ د یقینو بزګرانو لپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایی دهلیز هوایی وعدې د قانونو او بازارانو ته ورکړي وي. نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایی دهلیزونو بهر ته لیک ډول کېږي، د سبسیډۍ وژمنې کولې، مګر هغه مونږ ولید لکه څنګه چې د علیز هوایي او ماغه چې د ژمنیم په حواله علی او
البته انصاری صاحب، یو څه صادرات په غوښ کې د هوایي د علیزونو لاله شوي وو، داسې منو مثلا د جلغوزو له خاطر صادرات ګټور ول ډیر چې اوس متاسفانه رقم شوي
موږ او تاسو چې د هوایي د علیزونو هغه اساس او کانسپټ ته وګورو د زراعتي توکو لپاره یا د دغه سي اموالو لپاره د هوایی دالیزونه ګټه نه کوي، ځکه د هغې مصارف ډیر لوړ وي. هوایی دالیزونه اکثره د هغو ډیرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسایلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي، چې هغه یا په لاره غلا کېدی شي یا صدمه ورته رسېدی شي.
او مننه انصاري صاحب، البته بیا دا خو لباس ور اخوا ته ځو کنه، یو بل موضوع دی له خطر شي بیا وخت اجازه نه راکوي. د دې ملګر ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثر غړو د یوناما د ماموریت ننګه وکړه او تایید وکړ، لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو پر سر ملاحظات لرل. احمد صاحب، په دې برخه کې کلنډه پلانډو ستاسو نظر واخلم، څنګه د دې پر سر ولې اختلافات شته؟
دا سوي چې خپل د ملل متحد قوانين او بیا قانون پالیسی او پالیسیانو لاندې بیا طرز عملونه دا بیا فرق لري. نو کله هم چې ته یو ملک تازه تاکي، نو هغه خاص اساس لپاره باید هغه شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت حالت باید وي، نو بیا ته خاص اساس تاکل شوی. خاص اساس دې لپاره تاکي یو هیواد کې متخاصم ګروپونه وي، یو بل سره جنگ کوي، یو بل سره خبره نه اوري، یو بل سره نه کینی، نو بیا خاص اساس زی هغه سره بیل بیل خبرې کوي او بیا دا ګروپونه سره نږدې کوي. خو الحمدلله اوس افغانستان کې یو واضح او یو حکومت دومره متخاصم ګروپونه نسته، بعضی دایمتون نسته.
احمد صاحب، او بخشي په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشه روز او تنبای و په دې غونډه کې د اشاره وکړې، غو ویل چې ک جګړې لیبل ورته کم شي وي، بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چې نیم نفوس په تخاصم کې ده، په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره، نو ځکه د خاص استاد په ټاکلو باندې ټینګار وکړ.
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمي برخه د یوناما کار کولای شي، هغه پر مخ تللی شي. کریستیانو باندې ویشه شپږ سپ موږ د خاص استاد څخه افغانان څخه هیڅ خاطرې نه لري. لکه په خاص کوم خاص استاد چې ول هغه ناکام ول او هغه د افغانستان ته دی پوجي چې خواله راوړي، بدبختانه راوړي، لکه محمود مستریو، نورو لخدری ابراهیمیو. خاص استاد به دومره نتیجه ورنکې، ځکه زاد د دې غټ مسلې دی د مسایل لپاره هم د یونامه پوره تشکیل سره ستا او دې په ځای خاص استاد باندې پیسې مصرف کی. هغه باید نور افغانستان ته نور کومه کوسي چې د یونامه قوی شي او یونامه وکولې شي په همدغه مسایلو کې رول ولوبوي او کومه کومه مرسته خلق ته ورسي.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوي د خاص استاد مسله څومره اهمیت لري؟ و ټاکل شي او کنه مهمه نه ده؟
دا ډیر مهم نه بعد و ټاکل شي، ځکه چې کوم ځکه چې مشکلات وي، ستونزې وي، هلته دغه استازه وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کښېنه وي، خپل افغانان دننه دا بین الافغاني خبرې چې وي، دغه مختلف سیاسیون هدف دغه سیاسیون نه هغه پخواني کسان نه دي. زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي، هغه هیواد کې موږ پرمختګ نشو لیدلی. سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر او هر نظر احترام وشي، هغه ومنل شي، هغه سره بحث وشي. نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا دی چې مختلف اقشارو سره کښېني، طالبان سره کینی، نړیوال سره کینی، د دې ټول ترمنځ یو وسیله شي، یو تسهیل کوونکی شي، تر څو د اوسنۍ ستونزې زموږ حل شي. اوس موږ په دې باور یو چې ستونزه شته، که څوک وایي ټول دنیا ګل ګلزار دی، هیڅ ستونزه نشته، دا د واقعیت نه لرې خبره ده. موږ دننه په افغانستان کې مشکل لرو، بهر کې مشکل لرو، په دغه رقابتونو کې شامل یاستو. تاسې په ملګرو ملتو کې د امنیت شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې موږ ملاحظات لرو. هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو لوجې رامنځته شوی دی. نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي د خپل د افغانانو په منځ کې د افغانانو د نړیوالو تر منځ کې، نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي، او که داسې نه شي دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسېږي چې هغه بیا موږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وو د امنیت شورا غونډې ته په خپل وینا کې دا خبره هم وکړله چې په تیرو سباندې دونی موکلونو کې یا دونی موکلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې د مرستې لګېدلې دي، او له 22 میلیون افغانانو سره د دوی مرستې شوې دي. انصاري صاحب، که تاسو نظر په لنډو واخلم، څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري مؤثرې تمام شوې دي؟
لبد مرغ هیڅ ځای کې نه. همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې هر کال یې موږ جلا جلا غږ اورېدلې چې په لومړیو کې 11 میلیونه افغانان د فقر د کرښې لاندې خودل، بیا دغه 15 او 19 میلیونو ته ورسېده، بیا د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي خودله چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. کچری په واقعیت سره اته میلیارډ او شاوخوا اته میلیارډ ډالر او شاوخوا مرسته افغانستان ته شوی دی، او دغه مرسته په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي، علمی، فرهنګي، روغتیایي، کرنې، مالداري، صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګېدلې وي. د یو منظمې ستراتیژۍ او پروګرام او پلان له مخې نو نن به افغانان د دغه فقر د کرښې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي، خو موږ په دې مطمئن یو چې په دې 1.2 میلیارډ ډالرو لوړه فیصدي برخه د ملګرو ملتونو په عیش او نوش او د دې په
البته ملګرو ملتونو خپل مصارف لري دي، شک نشته چې هغوی خپل مصارف ګرځوي ترې او څمرسته کړی دي. د دې خطر چې د خبرونه را غونډه کو راټولې کړو، زه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې دغه غشتنه له تاسو سره شریک کړم او په لنډو به تاسو نظر واخلم. ملګرو ملتونو وایي د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ، او له طالبانو یو غوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لري کړي. احمد صاحب، امیدوارې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قران ده او د سنت ده. که چیرې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي، نو و دې کې واضح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته هم داسې حدیث نور هم شته پکې، قران هم دا خبره باندې تاکید کوي. نو دا چې د ملل متحد نه مني هغه وایي چې دا غیر مسلم مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام په ستاسو هغه د قران ستاسو درته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي، باید زر تر زره دوی هم هغه د شی عملي کړي، په دې غاړي بندي او په دې سره خلکو د ملت په منځ کې او د حکومت په منځ کې واټن رامنځته کیږي، او په کار دا بیا عدالتي راځي، ځکه چې خلک له حقوقو څخه محروم کول دا بیا عدالتي ده، او کوم حکومت کې چې بیا عدالتي وي او حقوق نه تامینېږي هغه حکومت ډېر دوام نه کوي. نو دا موږ سخه هیله ده چې زر تر زره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي، چې تو دا بیا عدالتي چې کومه ده هغه له بینه لاړه شي، او دا د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیاتېدونکی ده هغه بېرته راکم شي. دا موږ ورڅخه هیله ده چې د قران او سنت باندې عمل وکړي او زر تر زره مکتبونه خلاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې شاید دا غشتنه په ځای نشي، لیکن په لنډو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړي، آیا څه پرمختګ به پکې وشي؟
زه متاسفانه خوشبینه نه یم، ځکه خوشبینه نه یم چې د طالبانو فکری جوړښت د شي سره موافق نه دی. یو دا خبره ده چې نړیوال فشار تر هغه حده پورې ډیر شي چې طالبان مجبور شي چې دغه غوښتنه ته ځواب وایي. در غیر از او زه ګمان نکوم متاسفانه ګرچی دوستانو دا خبره وکړه چې د شریعت په مطابق ای کاش چې دوی په شریعت باندې په اسلام باندې په قرآن باندې په احادیث باندې باور درلودلی وای دوی چې په اول آیت د قرآن چې
اقرب اسم ربک الذی خلق.